الرأسي.
مننا ما ديكي هيت شك او شبه نستا اوسني محدوديتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي، یعنی بهر میشتو افغانانو یا نړیوالو ته یا په کور دننه هغه ځوانان چې موجود دي، هغه انسانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، خو دا محدودیتونه په دغه وخت کې وضع کول یا برسېره کول بیلابیل عوامل لري. طالبان په خپل هم په همدغه محدودیتونو باندې ویشلی دي، تر دې بریده پوری هغه طالبان چې هغه افغانستان ته ژمن دي، هغه طالبان چې هغه افغانستان خپل کور ګني، هغه وایي دا د نزغملو محدودیتونه دي چې اوس راغلي دي. کاغه په پرژیر خریلو باندې د بندیز د سیمامور و ادارې ته ولاړ سی، یا پر نړیوالو رسنیو بندیز دی، نه یوازې دا چې نړیوالی رسنی بلکې ځایي رسنیو او په رسنیو کې د نن د ښځو پر ژغ باندې بندیز، او یا ښوونځیو ته د نجونو پر تګ باندې بندیز. خو په دې محدودیتونو کې ځینې نور داسې اړخونه را برسېره شوي دي چې هغه نور سوالونه زیږوي. د بیلګې په توګه باندې زه ویلی سم، یوه نوې راډیو جوړه شوې ده د بیګم په نامه باندې، هماغه راډیو ښځې چلوي. په هغه راډیو کې د ښځې غږ آزاد دی، موسیقي آزاده ده، هغه هر څه کې او په بیلابیلو ولایتونو کې خپرونې لري. په کندهار کې هم خپرونې لري، شمشاد راډیو، ارمان راډیو، دا په کندهار کې خپرونې لري. هلته هغوی موسیقي هم خپروي، د ښځې غږ هم خپروي، اما د کندهار لوکل رسنۍ چې دي، لوکل راډیو ګانې چې دي، پر هغوی باندې بیا دا بندیز دی چې نه به تاسو ته ښځه راځي، نه به هغوی خبرې کوي، او نه به تاسو موسیقي خپروي. چې دا د یوه ګډوډي سبب سوی دی په طالبانو کې دننه، یا دا پر دې باندې دلالت کوي چې د طالبانو حکومت ولی په هغه کچه باندې چې حکومت ولی ورته وویل سي نسته. یا په بل معنا کچیرته موږ داسې وایو چې قانون شتون نه لري، قانون نسته د دې شانو دپاره، د ټولو محدودیتونو دپاره قانون نسته. په یوه ولایت کې د امر بالمعروف ډله یو ډول کار کوي، په بل ولایت کې بل ډول کار کوي، بل ولایت کې استخباراتو همدغه د امر بالمعروف کار په مخه اخیستوي، لکه په کندهار کې یا استخبارات د اطلاعاتو کلتور وزارت دنده پر مخ وړي. یعنی یو 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 ګډوډۍ دی چې دا په لویه کې نه ځوان ته د منلو وړ دی، نه عادي زور وي که ځوان وي که لوستې وي که نالوستې وي، نو دا به خامخا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات کوي، او دا منفي تاثیرات یوازې تر افغانستان پورې محدود نه پاتېږي. دا منفي تاثیرات له بده مرغه دا پر بهر میشتو افغانانو باندې هم تاثیر لري، او بهر میشت افغانان بیرته د افغانستان پر موجوده حکومت باندې ځکه تاثیر لري چې هغه د دوی خلاف، یعنی د طالبانو د اوسنی نظام خلاف ژغ راوچتولای شي، هغه د طالبانو د اوسنی نظام خلاف پارونی کولای شي، نړیوالي پارونی کولای شي، نړیوالو ادارو دروازې ورته کولای شي. دا بیا ورسته
د دې سبب سخت واقعب درلودلای شي. ډیر مننه افغان صاحب، تاسو اوس دغه مسایل ته ورسته هم رازو اخترزی صاحب ته ورزو. اخترزی صاحب، تاسو د ځوان په حیثیت څه فکر کوئ چې دغه سیو پاشلی حالت کې به په افغانستان کې د هغه ځوان ژوند څنګه وي چې عملته ژوند کوي او د سفر کولو اسانتیا هم نه لري؟
سلامونه احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بدبختانه باید ووایم چې افغانستان لا هم د خو حکومتدارۍ داسې نصیب او قسمت نه لري چې موږ په یو خو حکومتدارۍ کې ژوند وکړو. افغانان وخت نا وخته د مختلفو حکومتونو له خوا نه هم شکنجه شوي دي، هم په زمین کې دوی ته ارزښت نه دی ورکړ شوی دی، فقط راغلي دي خپلواک، خپل زور او خپل ذریع ښودلی دی. خلاص، یوازنی هدف دا دی چې څنګه حکومتداري ترلاسه کړو، څنګه چوکۍ ترلاسه کړو، څنګه موقفونه ترلاسه کړو، او څه رقم مو چې خوښه یا ماغسه موږ پر مخ باندې ځو. نه ورته معارف مهم دی، نه ورته امنیتي ځواکونه مهم دي، نه ورته اقتصاد مهم دی، نه ورته پالیسي مهمه ده، نه ورته د همسایګانو سره د ښه روابطو په رابطه باندې دا څه مهم دي، نه د بهرنیان د هېڅ دا یعنی مهم ورته نه دي. فقط دا چې کوم موقف، کومه چوکۍ او څه ماته ورسیږي. بدبختانه باید ورته اشاره باید وکړم چې طالبانو تیر ظلم هم حکومت درلودو، نظام درلودو، هلته هم همدغه ملت دوی ته لیدلی دي، دوی کړنې دوی هر څه څارلی دي. بیا چې دوی ته دغسې یو چانس په لاس باندې ورغلی دی، بدبختانه چې دوی بیا خپل اشتباهات تیر اشتباهات تکراروي. نجونو ته په ارزښت باندې قایل نه دي، تعلیم ته د هېڅ د دې زمینه نه ده برابر شوې، لکه څنګه چې د اسلامي امارت ویندویانو ویلو چې په نوي کال پراتک سره به ټول مکاتب خلاصېږي، ښوونځي دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته، زمونږ خویندې زمونږ ورونه دي به په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته ځي. مګر بدبختانه چې دوی هم خپلو وعدو کې سره هغسې صادقانه پاتې نه شول، دا به څنګه امکان ولري چې پالیسی دی یو یو مشخص میکانیزم په اساس باندې هغه د معرف لپاره جوړ نه شي؟ دا به څنګه امکان ولري چې یو سړی د اراده ولري او بیا د نه مکتب خلاصېږي نه د جونو ته د تعلیم ورکولو اجازه وي، او نه هم په دې اساس باندې چې یو ځوان لاړ شي په آزادانه توګه باندې زده کړې وکړي، کار وکړي؟ یعنی مونږ تر اوسه پورې په ډېر بد حالت کې یو. تنا مانا دا نه ده چې جنګ ودرېدو، تنا مانا دا نه ده چې سوله راغله، تنا مانا دا نه ده چې یو څو نفر حکومت په لاس کې ونیولو. یعنی که تاسې دوی خپله یو دغه رسنۍ د ارزیابي کې چې وګورئ د بیان ازادۍ په کومه کچه زموږ لاړه، دا بي بي سي راډیو تلویزیون خپرونې بندې شولې، په افغانستان کې د آشنا تلویزیون خپرونې بندې شولې، همداسې رسنۍ وخت نا وخته محدودېږي، هېڅ ارزښت ورته نه ورکول کېږي، د سقوط حالت ته ځي. هغه ځوانان چې د هیڅ چا د هیڅ ډلې د هیڅ پورې وابسته نه وو، دوی د وظیفو نه وویستل، په کورونو باندې کېنول. تاسې خپله فکر وکړئ چې دوی به ډوډۍ د کم ځای کوي، دوی کورنۍ به د اقتصادي د بحران نه ځان څنګه وباسي؟ یعنی ورځ تر بلې مونږ یو بد حالت ته ځي، مهاجرتونو په هغه کچه چې هیڅ تصور نه کېدلو. په جمهوریت کې خو زه په هر صورت باندې اما تاسې وګورئ چې ځوان نسل هر ورځ روان دی، د پاسپورټ ریاست تاسې وګورئ، د پاکستان سفارت مخې ته تاسې لاړ شئ، آنلاین ویزو مخې ته تاسې لاړ شئ، همداسې وګورئ ایران ته، نور ځین ته. زموږ ځوان نسل په فرار حالت کې دی. یعنی مسؤلیت باید څوک واخلي؟ څوک باید ووایي چې زه مسؤول یم؟ څوک باید ووایي چې زه رښتیا هم د افغانانو خادم یم؟ زه غواړم لږ سپینې خبرې وکړم. نن په جمهوریت کې خیر لیدلی دی، نن په امارت کې خیر لیدلی دی، نن د دې نه مخکې چې کوم حکومتونه راغلي دي زموږ ځوان نسل خیر نه دی لیدلی. ټول افغانان بالخصوص ځوان نسل د یو شي تګه دی، هغه دا دی چې مونږ ته د زده کړې اجازه راکوي، د یو شي تګه دی چې مونږ ته د کار اجازه راکوي، یو شي تګه دی چې مونږ ته پرېږدي چې د خپل مور او پلار، د خپل کورنۍ، د خپل اقاربو، د خپل هیوادوالو تر څنګ پاتې شو، کار وکړو، زحمت وباسو، ترسو د همسایګانو سره، ترسو د نړیوال د رقابتونو سره ځان برابر کړو. بدبخته ده چې همدې پسې ګرځو چې خولۍ دیوالې نه ده په سر کړي، دی پسې ګرځو چې ګیره دیوالې نه ده پرېښې، دی پسې ګرځو چې ته به د خپل مور سره روانې پوښتنه باید نه کېږي چې دا څوک ده. ستا مور به په کور کې یو کونډه، یو یتیمه، دا به څوک نه لري چې هغه لاړ شي ځان دپاره سودا واخلي د کور دپاره، یا یو بل مشکل ډاکټر ته لاړ شي، ته به هغې ته ولاړې چې ته کوم خواته ځي. دا خو منطق نه شو، دا خو استدلال نه شو. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان د اسلامي امارت چې دا اوس دوی حاکمان شوي دي، په دې باندې زما غږ دا دی چې تیر ځلم تاسو حکومت درلیدو د لاسه مو ورکړل، صحیح ده؟ د ولسمشر کرزي حکومت راغی، ورپسې د ولسمشر غني حکومت راغی، ورپسې دا د بیا تاسو راغلی، بیا چې تاسو دا نیمګړتیاوې اشتباهات تکراروي، نو آیا افغانان به تاسو وبخي؟ که دا اوس تر په خوله باندې سم نه وي، په دې زړه کې خو دا پخیرا کوي که نه؟ آینده کې تاسو فکر کوي چې دا حکومت به درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله به دوام وکړي، خو نه کوي. هېڅ چاته دغه دا موقف او دا چوکۍ نه پاتې کیږي. دا داسې دی لکه چوکۍ د چهار سړی راغی کینی دا راغی او بس بېرته بزی خلاص، لکه د بس چوکۍ یا د ښوونځي چوکۍ، دغسې اوسې دي. زما هدف دا دی د ځوان په توګه باندې د افغانستان په اسلامي امارت باندې مشرانو باندې غږ کوم چې کومې وعدې مو د ملت سره کړي دي، هغې ته ژمن پاتې شي. معرف خلاص کې زموږ د ځوان نسل په مخ باندې اقتصاد ته توجه وکړي، بهرنۍ پالیسی ته متوجه وکړي، په حکومتداري باندې فوکس وکړي. دا شینه ولکه هیڅ معنا ولري چې وروره تا ګیره څه رقم تاسو لاړ شئ سعودي عربستان ته، هلته عملا سینما خلاصه ده، هلته عملا ښځې کار کوي، هلته عملا جونې ځي مکتب ته. هلته خو ګوره لا جونې والکان په یو صنف کې کینی، پاکستان ته تاسو لاړ شئ جونې والکان په یو صنف کینی. زموږ خو په جمهوریت کې هم جلکان جدا وي، هلکان سره خو په ګټه صنفونو کې ناستې نه وي چې یعنی غیر محرم او دغه موضوعات دي. هلته هم پاک جمهوریت په تېر حکومت کې هم دغه ښوونځي ته جلکان دپاره بېلو استادان ښځینه بېلې وي، هر دغه معلوم وو. یعنی زه د افغان په توګه باندې، د یو ځوان په توګه باندې، خو زه هیڅ وخت ما دا نه دي غوښتي چې زما خور دي بربنډه په افغانستان کې وګرځي. ما هیڅ وخت دا نه دي غوښتي، هیڅ کورنۍ دا نه غواړي چې لورې یا خورې د غیر د اسلامي د لباس نه په دا کې وګرځي. ټول همیشه خپل کورنۍ کې چې د افغانان
رعایت کړی دي. تخنیکی همکار هڅه کوي چې په هند کې له پوهنتون له استاد عبیدالله وردک سره تماس ونیسي، خو هغه خپل ټلیفون ته ځواب نه وایي. کومه ستونزه ده؟ افغان صاحب، تاسو تر اوسه ځینو کسانو په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین غوندې یوه هڅه پیل کړې ده، او له طالبانو غوښتنه کړې ده د دې پر ځای چې تاسو د خلکو نسونو ته وګورئ چې وږي دي، اقتصاد د ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده، د خلکو ژیرې کالیو یا هم خولۍ ته ګوري، که د ځوانانو د تفریحي پروګرامونو مخه نیول کیږي، د موسیقي اوریدلو ته نه پریښول کیږي، د ژیرې کالیو او ظاهري بڼې په خاطر ځورول کیږي. دا څومره په رواني لحاظ پر دوی تاثیر کوي؟
طالبانو باندې خو د رواني لحاظ ارومرو تاثیر کوي، خو دلته یو ستونزه بل موجوده ده د طالبانو ترمیان، چې اوس دوی د طالبان د طالبانو مشرتابه چي دی د دوی پر دوو ډلو باندې ویشي. دی وی یو فریق چې دی هغه مذهبي خلک دي، هغه د مذهب پرونا کې هر پریکړه غواړي، د مذهب پرونا کې هر فیصله غواړي، او هغه به دا کار کوي. او دوم ډله چې دا هغه سیاسي ده، هغه د طالبان وي چې هغه وایي چې ورور سیاست به کول، دنیا سره باړی کې ساتو، او د زده کړو دروازې به خلاصو، خلکو ته به د کار زمينه برابرو. نو تر کومه هده پورې چې مسله د پر دوی باندې د تاثیراتو راځي، پر دوی پر اشخاصو به تاثیر کوي یا به نه کوي، اما په مجموع کې د بهر میشتو افغانانو هغه کمپاینونه چې دی په ټیټه کچه چلی یا په لوړه کچه چلی، دا پر افغانستان او د طالبانو پر حکومت باندې ځکه ډیر تاثیر لرلای شي چې دا دنیا خو ولسواک ټولنې دي، ولسواک دنیا ده، دلته هم خلک حق لري چې لورې ګډ مکتب ته ځي او کجلا مکتب ته ځي، زما لور د نجونو مکتب ته ځي، د بل د ګډ مکتب ته ځي، دغه حق او حقوق چې دلته خلک لري هغه په افغانستان کې غواړي، اما هلته شونې نه دي. هو دا صحیح ده چې طالب په دا شکل په دا بڼه باندې راغلی و افغانستان ته، چې نه یې طالب اټکل کړی و، نه یې نړیوالې ټولنې اټکل کړی و، په ناببره پر دا حکومت باندې راننوت. اما شپږ میاشتو د اوو میاشتو په تېرېدلو باندې بیا هم طالب نه یوازې په دې اړخ کې هېڅ پالیسي جوړه نه کړه چې هغه تعلیمي اړخ دی یا د کار او د روزګار اړخ دی. طالبان یوازې هغه کسانو ته د کار او روزګار زمينه سازي کوي چې هغه له دوی سره یا جنګېدلي دي، یا د دوی ملاتړ کړی دی، یا د ته ځای ورکړی دی. دوی هماغه خلک افغانان بولي، دوی هماغه خلکو ته د افغانستان په سترګه ګوري. یعنی دا یو داسې چلند دی لکه یوه ډله چې له ولس سره کوي، لکه دوی چې پخوا د ډلې بڼه لرله د ولس سره کم چلند کاوه. په دوی کې ډیر خلک اوس هم په دې نه پوهېږي چې دوی اوس حکومت دي، د حکومت د مواري دا ده که مخالف دی، که موافق دی، که ملاتړ دی، کار څوک دی، دا هغوی ته به هغه حقوق ورکوي. د دې معنا دا نه ده چې هغه یو سړی د حکومت مخالفت کوي، اما دوی به یې وژني یا به یې تړي. هغه مخالفت خو بیخي بیلې خبرې دي چې څوک دوی نه پرېږدي مخالفت ته، د وژلو ګواښ کوي، وژلي هم دي. پر یو د فیسبوک پر کامنټس باندې سر وژلی معلوم دی، معلوم دی ډېر وي داسې ککري خاورې شوې. خو دا طالبان وایي چې نه، دا په موږ کې افراد دي، هو کې دا په موږ ورسره ومنو، دا افراد دي. لوی پالیسي چې جوړېږي چې هغه په لوی کې د تعلیم د پاره دي، د رسنیو د پاره دي، د رسنیو سره دي ژمنې کړې دي. رسنۍ په دې ډول باندې نه نشي بندولای، شه تبره ولاړ شي، دا خو به بند کې د رادیوګانو څپې څنګه بندې، خدای امکانات نه لري نشي بندولای. ته خدای طالب ځان ته شر لټي، شه تبه خواله رسنۍ یو به بند کې، دوی به بند کې، درې به بند کې، پر یو ویپاړه باندې به بندیز ولګې. اما د دې معنی خدای نشي کېدلی چې تبه ټول خواله رسنۍ کاغه یوټیوب دی که فیسبوک دی که ټویټر دی، دا به ټول بندې، دا خو نشي کېدلی. دا طالب څه کوي؟ طالب پارونه کوي، او په طالب کې موجوده ديني کسان د طالب د حکومت خلاف پارونی کوي، او دا پارونی چې دي د دوی د زیان په سبب ګرځي، په ګټه باندې هیڅ کله نشي تمامېدلی.
بل افغان ستا سمخ کې یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې دنه یو مذهبي کړي د چهرته ته د دین لزاوی ګوري. دغه دین خو په ترکیه کې هم حاکم دی، په سعودي عربستان کې هم حاکم دی، په متحده عرب اماراتو کې هم حاکم دی، هلته هر څه متفاوت دي. د طالبانو د شریعت بڼه له نورو هغو سره ولې توپیر لري؟
د دې بنیادی وجه دا ده، زموږ دغه کړۍ چې د طالبانو په حکومت کې دننه موجوده ده، دا نالوستي عالمه کړي دي. یعنی دی یوازې دینی علوم کړي دي، هغه د دینی زاویې څخه ورته ګوري. که په ترکیه ته موږ ولاړ شو، که موږ سعودي عربستان یا دینو نورو اسلامي هیوادونو ته ولاړ شو، چې هلته عالمان موجود دي، هغوی عالمانه پرېکړې کوي، هغوی دنیاوي علوم هم کړي دي، او هغوی هیوادونه چلول غواړي. هغوی یوازې دې ته نه دي ولاړ چې ته به خامخا چادري پر سر کوې یا به ږیره پرېږدې، دغه په باندې کار نشته. هغه وایي دا د یو انسان حق دی، وروی شي چې ږیره پرېښودل په کار دي، علم ورته ورکه، پوهه ورته ورکه، چې دا سنت دی، د خدای تعالی سنت دی. نور خو نو دا د هغه انسان کار دی چې دی کی کې نه کی. اما زموږ د دا نالوستیتوب لوی علت او لوی مشکل دا راغلی ده چې هغه د لرګي په زور په ما مني. هغه وایي نه، ته به ږیره خامخا پرېږدې، ځکه زه حاکم یم او ته به زما امر منی چې دا پخپل یعنی ډیر علیمان په دې باور دي چې دا پخپل په اسلام کې ډیر لوی ګناه دي چې څوک په زور مجبور کوي پریر د بالغ دی عقیل دی زده کړو تور کو بیا کې چیرته طالب غواړي چې دا نظام کې ټول خلک جیری ولري په افغانستان کې ټول خلک جیری ولري چې د دوی دا وخت ټول لوی مسله جیره خولې پر سر کول حجاب کول د باندې نه وتل به حجاب یو ځای نه ګرځېدل یا به محرمه یې تر یو ځای پورې نه رسېدل دا د دوی حکومت ولي وس ټول پر دې شانو را ګرځي که پر همدې شانو را ګرځي ته چې د پاره دي په تعلیمي نصاب کې ځای ورکي خلک دي له بنیاد را وروزي د دې د پاره دي خلکو ته تلویزیونی پروګرامونه جوړ کړي رادیوګانو ته کې دي پروګرامونه ورته جوړ پوهاوی دي ورکي د لرګي په زور یې څوک نه ورسره مني نو دغه هغه لوی فرق دی چې د بهرني عالم یا د نوري نړۍ د عالمانو اوس یو بل ټکی ته سالی صاحب اشاره کوم دغه طالب دغه مولوی صاحب څه موده د مخامته یو لیست په لاس رالی د شپږ دیر شو مخورو طالب مشرانو کورونه په پاکستان کې دي او د اکثرو اولادونه پاکستانی ښوونځیو ته دي چې ګډ کو ایجوکیشن ته دي د نجونو او الکانو ګډو مکاتبو کې سبق وایي بد خبره ده ځینو مان د چا نه خپل پر غټو غټو څوکیو باندې دي دغه کسان چې پاکستان ته ولاړ شي هلته دی مشکل نه لري هلته دی ولې مشکل نه لري داغه وجه دا ده چې هلته موجوده ملاصب ډیموکراسي غواړي ولسواکي غواړي او هغه ملا چې هلته موجود ده هغه د خپل ولس ګټي په ولسواک ټولنه کې لټول غواړي هغه د خپل نظام ګټي په ولسواک لکه وستي په پاکستان کې دا د مولانا فضلمان یا د جمعیت علماء اسلام ګوند کومه سلسله را شروع کړې ده داغه شی دی الته وویني دلته سرچپه عملی کی ځینې خلک په دې باور دي هغه وایي چې په طالبانو کې د نننه ځینې کړي د پردو د پاره کار کوي او دغه نظام نه غواړي چې وچلیږي او دغه نظام نه غواړي چې پر مخ ولاړ شي ځکه ستونزې خلکي مشکلات خلکي لوی مسلو راوتلې دي په ډیرو وړو مسلو کې تر راګر کړي
ډیر مننه د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه هم په دې اړه موږ یو پوښتنه ایښې د ګډو کسانو ورته تبصری کړی دی محمد امین برهانی لیکلی طالبانو وروستیو مقررات په پام لیکلی دی چې دا خو بد کار نه دی کړی هر مسلمان ته پکار ده چې دغه مقررات عملی کړي ذبیح الله لیکلی د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان بی بی سی ته ویلي د دولتي ادارو کارکونکو ته د ژیر د پریښودو منځ کولو او هغه څه په تړاو یوازې توصیه کړي چې دوی مناسب جامع بولی او په وینه چې په دې اړه زور نه دی کارولی ولید احمد شریف لیکلی ک طالبان همداسې سختګیری ته ادامه ورکړي عمر به یې هغه مر لاندې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفین د طالبانو په دې سخت دریزه کارونو د په وینه چې ډیر خوشاله دي دغه راز د هپی افغان په نامه یو اوریدونکو لیکلی له بده مرغه دا یو واقعیت دی هغه دا چې دا طبقه د شوزو د تعلیم مخالف ده د اشاره طالبانو ته ده د په وینه چې دوی تعلیم یوازې پنځه کتاب او قدرت وي یوازې ملاتوب علم ورتشکری د ټیکنالوژي ډاکټرۍ انجینری او بلی هرې رښتې په اړه حلقه مندي د په خبره چنه لري اسمت په نامه وريدون کې لیکلي دي بالکل طالبانو ټولو دولتي ادارو ته مکتوب استولې چې ژغ پرېږدي او لنګوټي په سر کړی دغه راز بعد شاه امیر خواجه لیکلي چې په پایل کې طالبانو ته ډیر خوشاله و خو اوس د دوی سختي په زیاتېدو ده او خلک هم ورڅخه په خوابدي کېدو دي تاسو ترازو د یو ځوان فعال په حیث نصیر اخترزای په دینو مواردو کې پر خلکو په افغانستان کې دازي هم سیوی دي د قاری سین په نوم یو ځوان چې د ولسم ټولګیز د کوون کوي او تیر میاشت په کونړ کې د طالبانو په دزو وژل سو عیني شاهدان ویلي چې هغه موسیقي او د زکه د طالبانو له خور باندې دازي سیوی دي دغه سیمورید اوس هم روان دي ځینې رسنوي تروزي ځینې نه روزي په دې تاسو نظر څه دی
خب تر اکثره پر جناب سالی سے فیزوسم را معلومات لرم او دوستانو سره وخت نه وخت په دې سالور د شولیتونو کې په تماس کې ماغي اکثریت دغه شکایت لري همیشه وایي چې په خار کې زورول کیږي په کلی کې زورول کیږي کور ته موږ په سیرازي دا خو د واده مسله هډې لري مسله ده چې یو ځای کې واده سوک سندره او یو دی شتر شوی دا خو یو بیل مو غیر د دینه کته چیرته سرچ وکړي وګوري معلومات ترلاسه کړي ممکن ترلاسه کړي مو وی اکثریت رسنۍ سره دا صرف پورنه اوسیږي اما ځینې دا جرأت کوي چې نشري کې ځینې جرأت نه لري چې نشري کې اما واقعیت دا ده چې ځوان زوراونه او ملت زوراونه الله حمید عمل لري که دا مخکې د چاله خوانه بمبار کیدلو واغه یو بیل خبره ولا بم یو ذکر او ورز یو بس کلم ختم شو ځوانم ختم شو مسجد تمړنګ شو جمعه تمړنګ شو ارڅ ما مکاتب هم د منځل اړل اما اوس د یو بل بدبختی سره موږ مخامخ یو چی نه په کور کې مسون یو نه په کلی کې مسون یو نه په مکتب کې مسون یو نه په خار کې مسون یو نه په خپل د کار ځای کې مسون یو یعنی دا هغه څه دي چې په دې واقعیت باندې نه د افغانستان اسلامي امارت سترګې پټولی شي او نه هم په دې باندې موږ سترګې پټولی شو هغه څه چې واقعیتونه دا باید ومنل شي او هغه څه چې دي هغې دپاره باید موږ مبارزه وکړو او دا مبارزه د ځوان نسل پر مټ باندې کیږي زه پر ټولو ځوانانو باندې غږ کوم چې حق مبارزه هیڅ وخت شکست نه خوري حق مبارزه هیڅ وخت د چا تر تاثیر لاندې نه راځي زه پر دې باندې غږ کوم هغه څه چې حقیقتونه دي هغه څه چې حق وینا ده هغه څه چې ستاسو حقوق دي زموږ د ملت حقوق دي د هغې دپاره په ښکاره توګه باندې باید مبارزه وشي یعنی موږ غواړو چې یو سالم مبارزې ته ادامه ورکړو په دې رابطه باندې ګوره د اسلامي امارت نه بیا د یو ځوان په توګه باندې هیله کوم چې دغه ځوان ځورونه او په زمین کې ملت ځورونه پرېږدي دا هیڅ ګټه نه کوي هیڅ حکومت ته دا په خیر باندې نه وایي هیچ چا ته دا په خیر باندې نه ده ځکه چې د ملت عذابېدل د ملت تکلیفېدل دا په دې معنی چې د نظام سقوط دی د حکومت سقوط دی دا حکومت او دا نظام دا خو جوړ په دې ملت باندې دی چې دا ملت دی نه ته په چا حکومت کې ته په چا باندې نظام کې ته چا ته وایي چې زه اقتصادي برنامه لرم زه سیاسي برنامه لرم زه د معرف برخه کې برنامه لرم زه دین دا چا ته وایي په زمین کې همدغه رسنۍ دي چې دی غږ راخلي دی د رسنۍ خلو تم چې د قلف ته اچي دا خو بیخي ناروا ده ناجایزه ده یعنی ته د خپل فعالیتونه څنګه د ملت سره او د نړیوالو سره شریکې یعنی که افغانستان اسلامي امارت یا هر حکومت چې یو برنامه ولري یو 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 څه ولري هغه څنګه د نړیوالو سره او د ملت سره شریکېږي یعنی په ټوله کې که زه راشم دې ته هغه دا دی چې باید د تیر څخه زده کړه وکړو باید په دې باندې پوه شو چې کوم اشتباهات مو په تیر ځل ترسره کړي او اوس یې باید اصلاح کړو یعنی مخکې که موږ غر ته تللو مخکې که موږ یو همسایه مملکتونو ته تللو زه په دې باندې یقیني یم که چېرته ته موږ دغه اصلاحات او دې ځان اصلاح نه کېږي د افغانستان اسلامي امارت یا هر حکومت چې هر څوک چې دی هر څوک چې راځي ځان اصلاح نه کېږي نو په دې باندې یقیني اوسېږي چې نه د ملت په منځ کې نور ځای لري نه په کلي کې ځای لري نه په غر کې ځای لري نه په همسایه مملکت کې ځای کې نور تاسو بیا زیان نه لري یعنی ښه خبره دا ده چې اوس هغه خپل تیر اشتباهات هم چې ترسره کړي هغه اصلاح کوي او په زمین کې په اوس وخت کې دغه د ملت ځورونې او ځوان ځورونې نه دینه لاس واخلي راشي اصلي بنسټیزو په برنامو باندې کار وکړي راشي په دې باندې کار وکړي چې ستاسو حکومت د یو څو مملکتونو له خوا نه په رسمیت وپېژندي راشي په دې باندې کار وکړي چې موږ په معارف کې دغه دغه برنامې لرو ته هم تطبیق کړي راشي په دې باندې کار وکړي چې موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره دا برنامه لرو هغه ځوانان چې بیکاره شوي دي هغه ځوانان چې ځورېدلي دي هغې دپاره موږ دغه دغه برنامه لرو راشي په دې باندې کار وکړي چې موږ په یو خاص میکانیزم باندې ښه حکومتداري رامنځته کوو یعنې په دې اساس باندې یو څوک نه مقرره وو چې ولا دیدي بیا ما خبر ته راځم چې قرآن عظیم الشان خو صحیح دا په ټولو باندې فرض دی چې باید ولوستل شي حفظ کړي یاد کړي دا بېله موضوع دیني علوم دی هر سړی باید زده کړي دا خو یو بېل موضوع ده راشي دغه یو معیار وټاکو چې چا طب لوستی دی چا انجینري چا کمپیوټر ساینس چا اقتصاد لوستی دی څوک په څه کې مهارت لري او څوک د کوم څه دپاره وړتیا لري چې هلته مقرر شي یعنې موږ په اوس وخت کې یو ښه مدیریت ته اړتیا لرو معرف ته په یو د مسجد په چوڑی باندې مخته نشي وړلې لوړ زده کړو وزارت په یو ملا باندې په هغه شکل باندې چې یعنی صحیح دی چې عصري زده کړې ولري تی مخته نشي وړلې دغه د روغتیا وزارت په یو ملا باندې مخته نشي وړلې ورور دا باید ومنو سره دا باید درکو سره د کمپیوټر ساينس برنامه د کمپیوټر د مخابراتو وزارت ته په یو ملا باندې چې هغه کمپیوټر نه لوستي هغه په کمپیوټر باندې نه پیږي په ټکنالوژي باندې پوی نه اوسي هغه ته مخته نشي وړلې خو حکومتداري چې هغه رهبري نه لوستي هغه په سیاسي علومو کې زده کړې نه کړې هغه په نورو علومو کې چې عصري علوم دي چې هغه په دې باندې پوه شي چې څنګه کولای شم چې زه مې خپل هېواد د سیالانو سره سیال کړم څنګه کولای شم چې زه په مختلفو برنامو کې داسې څه ولرم نقش ولرم داسې قدرونه ولرم چې هغه رښتیا هم زموږ دپاره مفید وسیږي یعنی موږ باید په دې باندې فوکس وکړو موږ په دې باندې فوکس نه شو کولای چې وروره د پوست ریاست دپاره ته یو 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 د مدرسې شاګرد راولي ګوره داسې امکان نه لري یو سړی چې مکتب یې نه لوستی په خط نه پوهېږي په املا نه پوهېږي احکام په بل چا باندې کوي راځي امضا با کوي نو دا هېڅ امکان نه لري دا خو رښتیا هم یو داسې دی چې قابل تمسخر دي موږ دا نه یو چې موږ د چا مخالف اوسېږو موږ د چا پورې تړلي اوسېږو داسې نه ده یعنی د یو ځان په توګه باندې دا سره ټول منی ټول هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي دوی لیسانس دي دوی ماسټر دي لري دوی دکتورا لري دوی په ډېر سخت حالت کې کورنۍ د غزې ته رسولي دي دې ته باید ارزښت ورکړ شي ګوري دغه بیرغ چې دی دا 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 د اشرف غنی نه و دا بیرغ چې دی دا د کرزی نه دی دا د ملت دی صحیح ده دا نظام چې د افغانستان چې نه یو فرد پر نه منصر کیږي دا د ټول افغانستان او د افغانانو کور دی سمه د ټول مختلفو قومونو کور دی دغه حکومتداری ته نه پښتون پورې ورته نه ده زه بیا وایم زه خپل د پښتون په ځوان په توګه باندې زه نه وایم چې زما د دا ټول حکومت زما په لاس کې دلته پشهي حق لري دلته عرب حق لري دلته هزاره حق لري دلته تاجک ترکمن ټول د مخې په دې ټولو کې مختلف هلته کدرونه لري دوی بیا تاسو په دې اساس باندې رقابت وکړئ چې په کوم قوم کې اوس لسانس او مسلو موږ خو بدبختي دا ده چې تر اوسه پورې چې هغه ځوان هم چې بستري لري هغه تر پښو لاندې کوو هغه بل چې اوس تنګې را زلمه کېږي هغې باندې مکتب بندو یعنی دا هغه څه دی چې موږ باید د ښوالي خواته لاړ شو د تیر څخه زده کړو موږ باید لاقل ملت په غېږ کې ونیسو ملت ته ویو چې څه غواړې رانه ملت باید دلاسا کړو ملت دا نه شي ویلی چې وروره ما امنیت راوستی دی بس څوک نه وژل کېږي نو ته نه وژلو موضوع خو نه ته خو موږ روحن به شکنجه کوې ته خو موږ د تحصیل د لحاظ د وژنې سبا به ته نه یې وروره دا حکومت به د بل چا په لاس کې بیا به دا ځوان نسل څه کوي یو بل څوک بیا راځي موږ ته به د یو بل چا نه غوره دا همسایه مملکتونه اعلان ونه کړه په دې ویلو کې چې افغانستان د ځوان نسل د قدرونو سره مواجه یعنې قدرونه یې په فرار کې دي او موږ اماده چې دې ته قدر ولیږو دا خو زموږ وژل دي دا خو د ځوان فکر وژل دي دا خو د ځوان نسل وژل دي شکنجه کېږي دا عملاً تاسو وګورئ اکثریت ځوانانو خودکشانې ونه کړي دا تاسو د ازادي راډیو په دې باندې ښه خبره ده چې څو ورځې وړاندې د یو مکتب زده کوونکي د دې د خاطر چې مکتب بند شي ځان یې ونه وژلو همداسې په لسګونو زړونه په زرګونو په لکونو زړونه ماشل په افغانستان کې نه تنها چې په افغانستان کې بلکې په ټولو ممالکو کې همدا یو خبره وه چې په افغانستان کې معرف مړ شو همدا یو خبره وه چې په افغانستان کې ځوان نسل تپار نو زده کړه نشته تاسې باور وکړئ چې هر کورنۍ په دې باندې درد لیدلی ده نو زما هیله دا ده چې باید دومره خودخواه نه اوسېږو چې همدا ملاتوب ونیسو داسې راضي وکړئ چې ملاتوب هم صحیح دی موږ باندې دیني زده کړې ټول افغانان کوي وایې کوي دا یو لازمي وجیبه لکه څنګه چې عسکري یو وخت فرض وه داسې دینی علوم هم تاسې فرض وګڼئ دا هر څوک په دې باندې خوشحالي کي اما عصري علومو ته زمینه برابره کوي اما ځوان نسل مو چې قدرونه دي ماسټري دکتورا هغې ته زمینه برابره کوي وروره ماستر مې چې په مخابراتو وزارت کې وظیفه وانخلو نو دغه وزارت به څه خوندي ماستر مې چې په معرف وزارت کې وظیفه وانخلو نو هغه به څه خوندي دکتورا مې چې په اقتصاد وزارت کې په مالی وزارت کې په اندستا په دیرس جمهوریت کې په دې هر کې په اداري مور کې په دې ځای کې وظیفه وانخلو نو هغه به څه خوندي یعنی معنا دا نه ده چې موږ خالي لباس هم دغه یو جامع اوسېږي بیا راځم هم د یو خولۍ اوسېږي
د خلکو ظاهري بڼې ته وګوري
خارجي سره مخامخ کېږي نو ته خو لونګۍ خو صحیح ده بېله خبره ده نو دا تفدانی خو دې خوانه لري که نه واکسونو کې هلته نشتي دا اوس ګوره دا خو ګوره هر ځای کې خپل شخصي عادت چې دی خپل دغه چې دی که سګرټس دي که نسوار دي که هرڅه دي هغه بېله خبره ده هغې دپاره یو ځانګړی ځای دی په دې ټول نړۍ کې را رایج دی که څوک سګرټ وهي که څوک نسوار کوي هغې دپاره یو ځای مشخص شوی هلته خپل دا کوي نو په رسمي مجالسو کې خدا والله کې صحیح افغان ته د مل نه اوسېږي دا خو زما ملت ته توهین دی دا خو زما نظام ته توهین دی دا خو زما د افغانستان خوب نوم ته توهین دی یعنی ښه خبره دا ده چې یو بل ومنو د یو بل خبره واورو د یو بل خبرې په ځان باندې بدې ونه ګړو چې وروره دا خو ولا خدای یې بامر کوي تاسې به وویل کې چې ولا کې په هېڅ حزب کې زه تړاو لرم ولا کې د هېڅ درې پورې تړاو لرم اما د یو ځوان په توګه باندې دا راته درد راکوي چې معرف مې پلچېږي اما دا درد راته راکوي چې زما نظام د ورځ تر ورځې سقوط کېږي زه د ښو حکومتداري ون لرم خیر دا به کله ښه کېږي چې زما حکومت دې په رسمیت وپېژندل شي زما ښه معرف لرم دا به کله دا ورځ به کله راځي یعنی دا به همداسې کېږي چې دا نسلونه به په دې جنګ کې غټېږي په دې بدبختۍ کې به غټېږي په همدې بدعملۍ خواته به دي څوک به مهاجر کېږي څوک به معتاد کېږي څوک به نه همدغې ته به بس موږ ګور
خیر دی اخترزای صاحب تاسو ته بیا هم راځو ژورنالیست میرویس افغان ته ورځو افغان صاحب مخکې اخترزی صاحب یادونه وکړه د تحصیل کړو ځوانانو که تحصیل کړی ځوان چې کلونه کلونه یې خواري کړې ده زده کړې کړي دي د همدغه طالبانو د حملو له ګواښ سره سره یې د نړۍ معاصر علوم هم لوستې دي که د یو وسلول طالب له ناوړه چلند سره مخامخېږي دغه ځوان به بالاخره څه فکر کوي چې کومو لارو چارو ته مجبوره سي
ډیر مهمه ده اول خدا په دې باندې پویدل په کار دي د طالبانو حکومت ته چا حکومت ته دا یو طبقاتي حکومت دی داسې طبقاتي حکومت لکه د خلکيانو حکومت یو طبقاتي حکومت بلل کېده پسګرو کارګر پکې راغلي ول نور خلکو ته درناوی نه لاره یا یې درناوی نه کاوه یا دا ویل کیږي هغه واغ حکومت ونه چلیده د طالبانو اوسنۍ حکومت چې دا د ملایانو د طبقې حکومت دی یوه طبقه حکومت کوي که هلته که تاجک راغلی دی په دا حکومت کې هغه تاجک ملا دی که هزاره راغلی دی هغه هزاره ملا دی که ازبک راغلی دی ازبک ملا دی حتی که هندو راځي هغه به پنډت نو کله چې یو طبقه حکومت کوي دا غیوی طبقه پات تر غوی را لاندې کسان چې دی دا غوی وسلوال کسان چې دی او دا غوی له چلن سره به ولس خامخ کیږي ولس به سخت مرګونونه شي ولس ته کې کدا ته دې سره تاسو وایست یو ځوان مخامخ کیږي ځوان خو په اوس وخت کې هیڅ نه لري هیڅ دا معنا د دې ځوان سره کار نشته روزګار نشته ور سره پیسې نشته ور سره اخیر په مجبور کیږي یو نه یو ډلې سره به ځای کیږي د دې حکومت خلاف به توپک اخلي او دا توپک اخیستل به بیا په دې بدلیږي چې بیا به د خدای مکه دی بلې جګړې آغاز وي دا به یو بل جګړه پیښیږي دغه جګړه اوس بیا داسې اټکلونه موجود دي داسې نظریات او افکار موجود دي چې په طالبانو کې یو ټبر چې هغه خپل ګټې پر جګړې باندې کړی دی او په جګړې په سمره کې دې ستیجونه تر رسیدلې دي اوس هم په جګړه باندې عقیده لري ځینې خلک دا وایي چې د طالبانو او دا وسلوال چې دا په جګړه باندې عقیده لري او له جګړې ور هاخوا ته په بل څه باندې پیژي نه زما په نظر باندې خو تر ټولو لومړی کار د طالبانو لپاره په دا تیرو شپږو میاشتو کې دی باید کړی وای هغه دا چې دوی د خپل وسلوال کسان یو ځای کړی وای د خپل وسلوال کسان هغه کسان ته په خبره پیژي هغه کسان چې د تخبري وړتیا لري هغه باید یو اړخ ته په پولیسو کې زم کړی وای د تیرو پولیسو څخه کار اخیستی وای د خلکو په کنټرول کې یا د حکومت ولی په کنټرول کې نو او پات هغه کسان چې هغه یوازې جګړې ته لمن وای یا جګړې اعمال کوي په شار کې د نن له یو کس سره داسې چلند کوي لکه لغړی تر شو او تر دې ربري د پولیس دیني خلک وای چې ګلم ځکه نه ستري چې هغه شل کاله د باندې پاتې شوی دی خو دا شل کلن د باندې والی په دې پر یو سایډ پر یو اړخ په یو لري پراته ولایت کې تر اوسه دی لاندې نیولې وای خو د دغه ټول شانو ته مد نظر کوم وګورو مش په دې په یوه چې یا خو طالبان په حکومت ولی نه پیږي او یا طالبان حکومت ولی کوي نه یا طالبان حکومت ولی ته څوک ور پریږدي نه چې دی وکی او دغه کړنو څخه خلک خلاص کی اوس مثلا داسې مثالونه هم سفر دینو چې پوسټونو باندې خلک ډیر خوشاله تر طالب تیر شوی دي دا غستای نه کړی دا اما پر بل چې پوسټ ورغلی دي تاسو داسې بیزته سوی دي داسې ول سوی ټکول سوی دي چابرو یې ځاتې برباد شوی دي دا هغه شی دی چې دا پر ډلو باندې ویشلای شي دا پر افراد ویشلای شي دا مجموعي حکومت ولی او پولیس نه دي نو کله څوک له داسې چلن سره مخامخ کیږي څه بکی په خواله رسنۍ خو باید په خپل نامه باندې وپیژني په مستعار نوم د طالب خلاف لیکل کی داخله کې لیکل کی ولی کی دا خو ترټل سوی دي دا خو جبر ور سره سوی دي ظلم ور سره سوی دي هغه کسان چې په افغانستان کې دنه موجود دي دا غلی کلو ته بل کس ګوري هغه به ورته لیکل کوي دغه خروش دغه غوسه چې دا سړی ته دی وسلوال ور وستلې ده تا خو به یو ځای د کسر اباسي نو یو بځی په وسلوالو ډالو بغډیږي بل بځی د طالب خلاف لیکل کوي بلکې لیکل نسوي کولای د طالب خلاف د دوو ملګرو په مابین خبره کوي طالب امداسي یوازي او ولوکې پاتېږي او طالب ته هر څومره زور ورسي نن به د طالب تر شا پاکستان ولاړ وي دومره نه دي چې واکمن لکه شوروي اتحاد د خلکانو د نظام تر شا ولاړو دومره نه دي چې واکمن لکه ټول نړۍ تر د جمهوریت نظام تر شا ولاړو دا په اخیر وهغه ستیز ترسیز دا نظام بنړیږي او کله دا نړیږي دا به بیا د کاست او قصات سلسله وي د داوري خلک طالب نه بخشي ځکه د طالب په دوم ځل باندې واک تر غلید طالب لجمنو سره واک تر غلید طالب له ولت سره جمني کړی دي اما دا غجمنو پر بنیاد باندې طالب دروغګوي ثابت شوی د بد مرغسه خلک د طالب په خبرو باندې اوس باور نه کوي او بل یو بل مهم ټکی غواړم موایم په طالبانو کې تدنه دوی وایي چې هغه کسان چې افراد دي کدوې چیرته سختي ور سره وکي هغه له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي یا وړو کمانډانان دي له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي اوس ته خبره دی خو په دې خاطر باندې دا موضوع کنټرول کول غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره وړو کمانډانان یو ځای نشي اوس لوی کمانډانان دې ستې تر رسیدلې د خپل امیرینو اوامر نه مني مثلا په کندهار کې دا موضوع ډیره واضح ډیره سریع ده ټول خلک په دې باندې خبر دي په کندهار کې د نن اختلافات ته د کنداري چارواکو ترمنځ موجود دي یعنی په کندهار کې کم چارواکي د کاغه ملي امنیت ته کاغه کمانډاني ده او په خپل د ولایت مقام دی د دې خلکو ترمنځ اختلافات موجود دي بیا دا شی تللی دی د مرکز اوامر نه مني مرکز وای په مرکز کې ما مخکې دا یادونه وکړه موسیقي خبریږي په کندهاري رادیو به موسیقي نه خبروي. دا هغه شی دی چې د دوی پر اختلافاتو دلالت کوي، یا تر دې ور اخوا ته په نورو بیلابیلو ولایتونو کې دا بحث اختلافاتو بس نه دی چې زه پر دې اړخ باندې وږغېږم. ډېری لوی ستونزې په طالب کې را پیدا شوي دي او دا ستونزې ورو ورو غټېږي، یا به طالب ویني یا به نه ویني. بل طالب کیم آئینی اداری فساد روان دی لکه په جمهوری نظام کې روان و، هر څوک راځي خپل خپلوان پر څوکیو باندې مقرروي. ما سره یو ډیر لوی لیست دی چې ما جوړ کړی دی د بیلابیلو وزارتونو، په هغه کې وزیر صاحبانو خپل خپلوان، خپل اخشیان، خپل ماماګان، خپل د ماما زامن ته پر لوی څوکیو باندې مقرر کړي. طالبه که تا دا کړنه کوله نو ته بیا ستاسو د هماغه حکومت فرق څه شو؟ درېیمه خبره د مالی فساد ده. په طالبانو کې مالی فساد را پیدا شوی دی، د پاسپورت د شوبې فساد راوتی، پر هوایي ډګر باندې د فساد قضیه له ما سره شته، ثبوتونه یې شته. داسې په بیلابیلو ادارو کې فساد شوی دی، فساد کیږي، روان دی، د خلکو څخه پیسې پر لویو او وړو کارونو باندې اخیستل کیږي. ښه، طالبه تاسې فساد کوو نو بیا دې ته هغه بل حکومت ستاسو دغه فرق څه شو چې تا د چا په خلاف توپک راخیستی و؟ بل خبره دا ده چې طالبه تا خلک هغه حکومت کې خو لږ تر لږه خلکو کار کوو، ته خو خلک کار ته نه پرېږدي. هغه خلک چې مثلا طالب وایي ټیکنوکرات، دغه ټیکنیکل کسان چې موجود دي، د چا کمپیوټر زده دی، څوک انجینیر دی، څوک د اوبو انجینیر دی، دا خو حکومت ولی نه ده. دا خو ټیکنیکل کسان دي، په ټوله دنیا کې کار کوي، یا بیوروکریټ دي، دا نظام چلوي. دا خو په ټوله دنیا کې نور خلک دي. حکومت خو د پریکړو د فیصلو منبع ته وایي چې هغه خو تا طبقاتي کړی دی. اوس دوی غواړي چې دا ټیکنیکل کارونه یا دغه د بیوروکراسي هم په ملایانو، صاحبانو او په طالبانو باندې وچلوي، چې دا ممکنه نه ده چې وچلېږي. ځکه یو څوک د لوی تسکا دپاره جوړ کس نه دی، زده کړې نه دي پکې کړي، مخکې دا ورور وویل روزل سوی نه دی د دې کار دپاره. که اوس مثلا یو ملا صاحب راځي ستاسو پر ځای باندې دا بس تکشینی خو نه یې سي چلولای، او که تاسو ورځي د ملا صاحب پر ځای باندې جمع ورکوي یا په مسجد کې خطاب کوي، نه سي کولی. خو هر سړی خپل کار ته پیدا دی. دغه د کاري ګډوډۍ له طالب نه سوی دی. چې څو پورې طالب دا شان بیل د کی جلای نه کی او لاری پکې راونه باسي، د طالب نظام کله ژو چلیږي که ډیر وچلیږي، دا چې چلیږي په ستونزو کې به وي. نورې ډلې به ورته پیدا کیږي، وسلوالي ډلې به پیدا کیږي، سیاسي به پیدا کیږي، او دا نظام په هر حالات کې
افغان صاحب. موږ د طالبانو ویاندویانو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړه، خو یو هم مثبت ځواب ورنه کړ. په دې خاطر نه یو توانېدلی چې د دوی نظر هم واخلو، دی هم ممکن سپیناوی ولري. اخترزای صاحب، د طالبانو له عمومي عفو سره سره په بیلابیلو ولایتونو کې راپورونه ورکول کیږي د فعالانو د نیول کېدو، چې درکې په اونیو نوي معلوم. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا به څه عواقب ولري؟
عواقب خو همدغه دي سالی صاحب، چې نن زه په یو بیگانه هیواد کې ناست یم او ډېر غټ زور تر راکې چې خپل هیواد بدبختي او هر څه اورم ګورم. دا هغه څه دي چې بیا تکراروم چې د ځوان نسل، د ځوان مغز فرار دی، او بدبختي هم دغه ده چې تر اوسه پورې هیڅ داسې مملکت نه توانېدل چې زمونږ دغه اوسنی نظام په رسمیت باندې وپیژني. تاسې باور وکړئ چې اکثره وخت د ملګرو دوستانو سره په تماس کې یم چې مختلف مدني او سیاسي فعالیتونه یې درلودل په مستقلانه توګه باندې. همیشه د افغانستان د سولې دپاره کار کړی، همیشه د افغانستان د امنیت دپاره، همیشه د افغانستان د حکومتدارۍ دپاره کتیر حکومت او کوس حکومت راغلی، مبارزه کړی وه، غږ پورته کړی دی، وزرونه کړي دي. هغه په طالبانو کې هم دا نه چې ټول بد خلک دي، ټول خراب خلک دي، شته دی پکې ډېر ښه خلک هم پکې شته دی. داسې خلک دي چې هغې په منطق هم پوهېږي، هغې په خبره هم پوهېږي، هغې په دې باندې هم پوهېږي چې زما ځوان کوم درد لري، څه یې زړه غواړي. اما بدبختانه چې توجه ورته نه کیږي، اما بدبختانه چې لا هم ځوان نسل ته اهمیت نه ورکول کیږي، لا هم موږ خبر یو او په دې باندې ټول خبر دي، نه تنها چې حتی تر یونما پورې، د شورې امنیت پورې، سازمان المل پورې، نړیوال ټول په دې باندې پوهېږي چې ځوان نسل، هغه نسل چې فعالیتونه درلودل، په کوم حالت کې دي. یو شمېر خزینه فعالانې بندې نه شولې، همداسې خبرنګاران شکنجه شول، حتی زیاتره ځوانان چې اکثریت یې هلته فعالیتونه درلودل، زه به نمونه نه اخلم، بېرحمانه شهیدان شول، مسؤلیت یې چا وانه غسته. بدبختانه حتی په نورو ټاپي وویل چې د تروریست په نوم باندې، یو بل نوم باندې چې هغه همیشه د تروریستانو سره مبارزه کړې ده، همیشه دا و چې تورست چې هر څوک ولاو که زما پلار موسیقي او چې خیانت د افغانستان او د افغانستان د خاورې زمونږ د نظام سره وکړي هغه زمونږ د پاره تورست دی. بدبختانه چې هغه خپل هماغه ځوان چې فعالیت کول هغې باندې تورستان د فعالیتونو ټاپه ووهل شوله، هغې ونیول شول، بندین شول، لا هم اکثریت بیا وروسته د خوشې کېدو نه وتښتېدل، څوک یو ځای ته او څوک بل ځای ته، او دا رسنۍ پې ټولې خبرې دي. یعنی دا هغه څه دي چې عواقب یې داسې کېږي چې دغه د دې نظام نه لریوالی شي، د دې نظام نه واټن واخلي، دا نظام په بده سترګه وګوري، دا نظام ته داسې وګوري چې دوی زمونږ دپاره یعنې داسې دي چې پاینده کې موږ دې سره په رقابت کې اوسېږو او بالاخره خپل انتقام واخلو. تاسې وګورئ، بیا ځای خبر ته راځم، تاسې هم مخکې وویل چې په کونړ کې یو ځوان شهید شو د طالب همدغه د سفتیرو لخوا نه، هر څوک چې دي د هغې لخوا نه په ووژل شو. صحیح ده. نو ته څه وایې چې دا کورنۍ دا معافي دا ځوان نسل چې دا ګوري، بیا هغه نفر چې دی خدا دښمني شول، نه معنا دا چې نن ستا په پلاس او کوه کې هر څه دي، ته کوه ظلم دی، کوه کور نه مشړه، دفتر کې مه پرېږده، ما پسې ګرځه، بندي کوه مې، شکنجه کوه مې، د وطن نه مشړه. صحیح ده. نو سبا که بیا دغه تاسو ځئ د دې ځای نه، یا تاسو دا دوره ختمیږي چې کېږي، بیا زه راځم، یا همدغسې دا ځوانان راځي، نو بیا دې کله تاسې پرېږدي؟ خو بیا دې مخکې که په کلي کې پرېښودي ولاکې دي، بیا په کلي کې پرېږدي، مخکې که ته ډوډۍ در کوله، که چای در کوله، که اوبه در کولې، ولاکې در کړي، یعنی زمونږ هدف دا دی چې ځوان نسل ته ارزښت ورکړ شي، د تېرو نه باید بیا چې مونږ یاد زده کړه وکړو، بالاخره د مینې، محبت، د سولې، ارامتیا او په ځبل کې یو بل ته په متقابل احترام او ارزښت قایلو باندې دغسې یو اساس باندې مخته لاړ شو. یعنې د دې دښمنۍ نه هېڅ نه جوړي، نه جوړېږي.
اختر ده صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، د پروګرام وخت په کمیدو دی، په دې خاطر متاسفانه چې زه مداخله کوم. افغان صاحب، طالبان وخت نه وخت بهر میشته افغانان تشویقوي چې افغانستان ته ستانه سي. یو څوک چې له بهر افغانستان ته کډه کوي، خو اولاد یې هلته معیاري تعلیم غواړي، لوڼې یې تعلیم غواړي، دی کار روزګار ته اړتیا لري، یو ځوان هلته باعزته تفریحي پروګرامونو ته اړتیا لري، فکر کوي چې طالبان به دا امکانات ورته برابر کړی سي؟
طالبان خو ډېرې غوښتنې کوي له خلکو څخه، خو دا صرف غوښتنې دي. طالبان و هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دننه موجود دي، و چاته یې کار وکړی دی. ما مخکې وویل چې دوی خو یوازې د ملا طبقې ته، طبقاتي حکومت دی، نو د بهر میشته بهر څخه هم که دوی کوم کسان غواړي، هغه به دوی طالب و ملا غواړي چې د دوی پخواني ملګري دي، هغه به غواړي. یو شمېر تللي هم دي له دې ځای څخه، هلته یې ځانونه ځای کړي دي، لکه تېرو حکومتونو کې چې ولاړل، د دې ځای به ځي. او پاتې سو هغه افغانان چې دلته ژوند لري، زه فکر نه کوم چې یا دې هغه افغان ولاړ شي هلته، بیا د تک د پاره زړه شه کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، خوندیتوب نه وي. اوس دوی خدا دعوه کوي چې موږ سوله راوستلې ده، هېڅ انفرادي خوندیتوب وجود نه لري. یو کس هم په افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي. خوندیتوب دا نه معنی، پرون په کابل ښار کې پر یو تلیفون باندې یو سړی په شهادت ورسېدی، دا د پرون خبر دی، ستاسو د راډیو خبر دی، د رسنیو خبر دی. ښه، دا خو یو هغه کس دی چې دا راوځي ته باندې، هغه چې خبرونه نه راوځي هغه به څومره طالبان خو اوس خپله انرژي ډېره پر دې باندې مصرفوي چې خبرونه راونه وځي. یعنی که په یوازې دې دی باید انرژي پر دې باندې مصرفولای چې د غلا غدیو د دغه سپیشو مخنیوي وکړي چې دا خبرونه جوړ نه شي. نه، دې د خبرونو پر نه راوتلو باندې انرژي مصرفوي. نو یو ځای کې چې انفرادي ازادي نه وي، یو ځای کې چې انفرادي خوندیتوب نه وي، یو ځای کې چې د ژوند کولو لپاره برېښنا نه وي، یو ځای کې چې ګاز نه وي، یو ځای کې چې په بازار کې تګرځي په خپل خوښه باندې د ژیرو خریلو، د ژیرو پریښودلو حق ونه لري، د خپل خوښې د کالو اغوستلو حق ونه لري، هلته خو فکر نه کوم چې څوک دې لاړ شي. ها، تر کومه بریده پورې چې دوی غوښتنه کوي، دوی خو وایي چې موږ سیاست کوو، یا خلک و دغه ته به را اړو و دې ته جوړوو چې هغه په افغانستان کې راشي، یا د نړیوالو پام ورواړو چې ګواکې دا د طالبانو کمیسون جوړ کړی او کمیسون خلک را غواړي. څنګه کمیسون جوړ شوی دی؟ د خلکو درا بللو لپاره دا متخصصې به مشري کوي. کدا کمیسون جوړ شوی، خو دې ته کم از کم باید یو داسې سړی خو ورستلې وای چې هغه طالب نه وای، ملا نه وای، د یو هغه ناراضي د ناراضیانو له جملې څخه، د خوابدو له جملې څخه چې یو له دوی سره په کابل کې ناست وای، یو خو به په تشریفاتي ډول ورګټ کړی وای، اسی به د خلکو د پسترګو کې خاورې راچولې. خدا کار دی نه کوي، دی وای موږ حکومت په زور نیولای دی، او دلته چې راځي ته به زما د حکم، زما د فیصلې، زما د امر لاندې ژوند کوي، چې دا خلک نه ورسره مني. او زه بیا دا خبره کوم، تر څو پورې دا طالب دور وړکی کوي، طالب دا فکر کوي چې زه غچېږم، دا طالب وړکی کوي او طالبیزم لمن جوړي. طالبیزم یو سوچ دی، یو فکر دی
زملا محمد مر اخوند په وخت کې را پیدا سو دا تر اوسه پورې راوچلې ده. اوسنی حکومت کې د طالبیزم هغه زور ووت، په اوسنی حکومت کې د طالبیزم اصلي چیره خلکو ولیدله چې دا طالب په هغه کلي کې چې مجبور و زما په کور کې به پټېده یا به په خونه کې پټېده یا به ما ډوډۍ ورکوله، هغه چې نن واک ته راغلی دی ډېر ظالم سوی دی. ګوره د کلیو د لری پرتو سیمو خلک چې په ښارونو ته راځي هغوی هم ډېر زیات شکایات لري. هغوی وایي موږ د طالب مشرانو سره لیدلای نسو، هغوی وایي موږ له هغو خلکو سره لیدلای نسو چې هغه زموږ کارونه په باندې کارونه، خو البته د ټوله افغانستان باندې کارونه خو وځي نه، کارونه خو وتلای نسي، کارونه خو په ټپه ولاړ دي. کوم کار څه وای دی بیل دي چې د طالبانو دا وخت تر ټولو فعال دوه وزارتونه دي چې ډېر فعالیت کوي. درې وزارت یې د دا وس ل فو غردیدل ایبریشه د بارنی چار وزارت سفرونه کول ځکه سفری بندیزونه به غزیش. دوه وزارت یو د امر بالمعروف وزارت ته چې دا ډیر زیات فعال دی، د خلکو په کالو، د خلکو په جامو، د خلکو په ژیرو، په بریتو، په شخصي حریم باندې کار دی او ځاني په شکایت کې ژوندۍ ساتلای دی. دوه وزارت چې د دې د هغه چې ډیر فعال بولې ریاست هغه د دې ملي امنیت چې پښکنجو باندې ځان ژوندۍ ساتلای دی، خلک شکنجه کوي، خلکو ته تکلیف ورکوي، خلک واشني. دا خو پټیږي نه، دا نه پتیرو حکومتونو ته پټیږي، نه په اوس حکومتونو ته پټیږي، دا ته خواله رسېږي دا ور دی. نو کله چې تاسو د دغه دوه وزارتونو ماور خو د نورو وزارتونو فعالیتونه ښکار کیږي نه، بل خبر خو راوځي نه، واغه د دغه وزارتونو شان تر راوځي هغه ټول بعد مرغ نیگیټیو دی، ماینس دی، منفی شان راوځي، یعنی د ګټي واټي خبر نه اوري. نو په دغه سی حالت کې خو زه فکر نه کوم چې څوک له بار څخه ولاړ شي افغانستان ته
حالت دی ژوند غوړه کړی. سیاسي فعال نصیر اخترزای تاسو تر زو څه سپارښتنه کوي د طالبانو حکومت ته چې د دغه سوندو د حل د پاره ځوانانو ته څه ډول یو چاپیریال برابر کړي؟
خب جناب صالح صاحب ډیره مننه. اول خو زما سپارښتنه بدایي چې باید دی په خپل حکومت مداري باندې فکر وکړي، دی باندې لا خپل په قدرونه چې دی هغه ته ارزښ ورکړي. ځوان نسل چې ماستری او ډاکټورا لري هغه راوغړي، دا کورونه کې چې عمل نه نستي، دا ځل نن کما ته زمينه دي مسایده شي چې زما امنیت هم وسوندې ما ته څوک څه نه وي. لا خپل ځت نه تفریحي برنامه هم نه غواړم، تفریحي دغه هم نه غواړم، فقط هم دومره چې زه د خپل کورنۍ تر څنګ اوسېږم او زه خپل ملت ته خدمت وکم. یعنی ځوان نسل د ارزښت ورکړ شي، د دې موضوعات نه تیر شي، د بیان ازادۍ ته ژمن شي، مکاتب باندې فوکس وکړي، په حکومتدارۍ باندې فوکس وکړي. په زمن کې دې په لوګي کې چې هر څوک مثال هغه کم نظم چې نه لري، کم یعنی داسې خپ ورتیا نه لري، توانۍ لري، هغه دې جدا کړي د دې تیر نظام دغه نه چې مثال څوک پاتې دي، ځوان نسلونه چې پاتې دي هغه دې راوړي، هغه نه دې استفاده وکړي. مثلا د پولیسو ښه ځوان کډرونه دي چې په ترکیه کې زده کړې کړي دي، په بارانی مملکتونو کې زده کړې کړي دي، هغه نه کولای شي په دې برخه.
بله اخترزای صاحب تاسو آواز نه اورو، تماس ملک چې پریسو. افغان صاحب یو څو دقیقې لرو، تاسو ترازو تاسو نظر څه دی چې طالبان باید کومو تغیراتو ته غاړه کېږدي؟
طالبانو ته تر ټولو لومړیتوب یو قانون دی، هغه قانون چې هر قانون دی جوړوي، هغه قانون باید دی جوړ کړي او دا قانون لاندې خپل کسان دی تجمن کړي چې هغه قانون ومني. هغه قانون کې په هر ډول باندې فعال افغانستان بغیر قانون نه چلیږي، دا یو مسله ده. دومره مسله ده چې طالبانو ته په کور دننه د مشروعیت اخیستلو اړتیا ده. مشروعیت اخیستل د مشروعیت په یا په جرګه اخیستل کیږي، یا په ریفرندم اخیستل کیږي، یا په انتخاباتو. ریفرندم او انتخاباتو ته زمينه سازي نشته. طالبان باید جرګه راوغواړي، باید د افغانستان د بیلابیلو اقوامو او د بیلابیلو اکشارو، یعنی د بیلابیلو فکری جوړښتونو څخه خلک راوغواړي او دا جرګه ژر تر ژره څومره چې دی کولای شي جوړه کړي. بل له دې څخه ور هاخوا ته چې تر ټولو مهم ټکی دی، د بیان ازادي. په دې باندې طالب پرمختګ نشي کولای چې دی د بیان د ازادي نه وتښتي یا د بیان ازادي دی خفا کړي. طالب باید اول قدم کې نړیوالو رسنیو او کور دننه رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت وکړي. طالب باید لغچ اخیستلو څخه لاس واخلي او خپل کسان په دې باندې وپوهوي چې غچ اخیستل غچ لري بیرته ترشا، دا خو سار بیرته دا پله اوړي، دا خپل حالت کې اوړي. او بلکې طالب باید له دې فکر راووځي چې دوی پر دا حکومت باندې بدای تر قیامت پورې واکمن وي. دا خو نه چې کېدلې په ټوله دنیا کې حکومتونه راځي چې کلونه عمر لري، بیا چې لږ لري دینې ډېر لري. دینې پمیاشت لري اوس لا پد مرغه لیت دا فکر پیدا شوی دی چې دای به تر قیامت پورې د افغانستان واکمن وي دغه فکر رایستلې پکار دی او بلک دوی په د خپل خلکو د خلکو د شکایتو مخنیوي کوي هغه حدود چې دوی ټاکلي دي او هغه ادارو ته چې دوی حدود ټاکلي دي ژمن دي چې رښتیا دی وای امر بالمعروف وای چې موږ خلکو ته صرف توصیه کوو چې تاسو ژیرې پرېږدئ او دوی ته لرګی پسې راخستی وایي ترټې له خلکو یې ویډیوګانې جوړې کړي دي خلک یې ډېر بد ترټلي دي دا خو راډیو ته د خدای مخلوق یې مطلب دا دی که طالب خپله بقا غواړي طالب به په ځان کې تغیرات راولي ولس ته به ونډه ورکوي زده کړې به یې آزادوي د غچ اخیستنو به مخ اړوي او یوې سمې حکومتولۍ ته چې هر اسلامي هیواد د دوی په نظر باندې آیډیل اسلامي نظام وي دا هغه په څیر باندې نظام به جوړوي او که دوی تر دا ټولو اسلامي هیوادونو څخه جلا نظام جوړي نو د طالبانو نظام
ډېره مننه د ځوان فکر اونیز پروګرام ول ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلمانه و سیاسي فعال نصیر اختر زید، دغه راز ژورنالیست میرویس افغان، په هند کې د ډاکټرا دورې محصل او د پانتون استاد عبید الله ورداک ته مهم بلنه ورکړې و خو تر پایه ټلیفون روخ نو سول. اوریدونکو مننه چې دا پروګرام را سره واورید. تر بلې اونۍ د خدای پامان.
شو خلا وتخو دكورة رابا هر شو خلا ركبان تاو تاو شلو زمالي